مشال رادیو په تازه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. ستاسو د خیر ورځې په هیله د خبرونه پیلو. په پیښور کې د غرمې ټیک تولس بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبري غړي کې په لومړی نیمایي کې خبرونه اوري. له خبرونو وروسته بیلابیل رپورټونه را سره دي د پښتونخوا په اړه، د سیمې په اړه او د نړۍ په اړه. د هر سبا اوري نو را سره پاتې شي. په سر کې مایک سپارم خپل همکار یعنی ساجمل ته چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د عراق لخوا د امریکایي سوکونو د وټلو پړه د قرارداد منسوري دورستو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په بغداد بندیزونو لګولو دړکا ورکړی ده. په پاکستان کې شیعه ډلو د ایران یو لوړپوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد مظاهرې کړي دي. او افغان چارواکي وایي په تیر سموده کې په ټرافیکي پیښو کې مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د خبرونو تفصیل. د سپینې ماڼۍ د رپورټونو له مخې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په عراق د بندیزونو دړکا او د ایران په کلتوري ځایونو د حملې خبرداري ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي که ایران د خپل لوړپوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د وژنې بدله واغستان له لوی زیان سره به مخامخ شي. د عراق پارلیمان پرون یو قرارداد منظور کړ چې پکې له بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وشوه. دا له هغه وروسته ده چې تېره اونۍ له بغداد سره نږدې د ایران لوړپوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د امریکا په هوایي حمله کې وشل شو. ولسمشر ټرمپ د امریکا هوایي اډې ته اشاره ویل تر څو چې ورته د دې قیمت نوي ورکړل شوی له عراق نه اوسي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي په عراق کې زیاتې پیسې لګولې دي. د عراق د پارلیمان په قرارداد کې له حکومت غوښتنه شوې چې خپل هغه درخواست بیرته واخلي چې پکې عراق له نړیوالو ائتلافي ځواکونو څخه د داعش خلاف په جنګ کې د مرستې اغستو خبره کړې وه، ځکه چې اوس داعش ته ماتې ورکړل شوې. په قرارداد کې دا هم ویلي شوی چې د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت د عراق په خاوره د بهرنیو ځواکونو موجودګي ختمه کړي. په پاکستان کې شیعه ډلو پرون د ایران یو لوړپوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد مظاهرې کړې دي. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په ډرون برید کې وشل شوې. د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن او شیعه علما کونسل په ګډون د ځینو نور شیعه ډلو په غږ پرون ګڼ شمېر مظاهره چیانو په کراچۍ او اسلام آباد کې مظاهره وکړې او د امریکا خلاف یې نارې ولګولې. د کراچۍ په فواره چوک کې د شیا علماء کونسل یو مشر علامه شهنشاه حسین نقوی مظاهره چیانو ته ویل،
پاکستان ریاست ته موږ تیره ورځ هم ویلي ول چې که پاکستان خپل خاوره د ګاونډي اسلامي هیواد پر ضد د استعمالېدو سوچ هم وکړ نو بیا به د پاکستان سنیان او شیعهګان په کور دننه نه کینی او دوی به د پاکستان حفاظت او د ګاونډیو احترام کوي.
د پاکستانی پوځ ویان او د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکاري ویلي پاکستان به خپل خاوره د بل هیواد لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر پختونخوا د شانګلې وشل شوي سیک پروندر سنگ کورنۍ وایي حکومت دې دوی ته انصاف ورکړي. د پروندر سنگ مړې پرون د پېښور په سمکنیو کې موندل شوی و. د نوموړي ورور رورمیت سنگ پرون ناوخته مشال ډیو ته ویل پروندر د خپل واده سودا اغستو لپاره د ښار ته ورغلی و چې وروسته دوی ته دغه د وژنې اطلاع ورکړل شوه. بلخوا پولیس چارواکو مشال لیډیو تا ویلی خای چې پرویندر سنگ په بل ځای کې وشل شوی او مړی په سمکنو کې غورځول شوی. ټاکل شوی چې نن د پاکستان پوځي قانون د بدلون مسوده پارلیمان ته وړاندې شي. د سپریم کورټ د امر پر اساس به پارلیمان د پوځ د مشر ملازمت مودې غصبولو ترڅنګ ځینې نور واکونه هم واضح کوي. د بل خوا د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه لیکلي، نن شاوخوا درې او څلور بجې د سینټ او قومي اسمبلی په غونډو کې به په ملي او نړیوالو چارو خبرې کیږي. د پاکستان پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د دندې موده د 2019 کال د نومبر په 28مه پای ته ورسېده، خو سپریم کورټ د باجوه دنده شپږ میاشتې په دې شرط غصبله چې حکومت په دې موده کې ورته قانوني چوکاټ جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی. د طالبانو یو غړي بیګام شال لیډیو ته ویلي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی، خو د سولې په موخه رسمي خبرې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو بیا پیل یادېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په وروستیو کې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د تېر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټرافیکي پیښو کې نږدې 300 کسان وژل شوي او تر 300 زرو زیات زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه د پاتې شپږو میاشتو رپورټ به هم سره خپور شي. د عامه روغتیا د وزارت د اټکل له مخې په افغانستان کې د ورځې لږ تر لږه 20 ټرافیکي پیښې کیږي. فرانس، برتانیا او جرمنی له ایران غوښتي چې له نړیوالو طاقتور هیوادونو سره د 2015 کال د اټمي تړون احترام دی وکړي او له تشدد د لرې پاتې شي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ایران لوړپوړي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د جنوري په 3مه د امریکا په هوایي برید کې وشل شو. د اروپای ټولنې د درېو غړو هیوادونو پرون ګډ بیان خپور کړ چې پکې په عراق او ایران کې د ترنګلتیا ختمېدو په اهمیت او د داعش خلاف د مبارزې په شمنو ټینګار وکړ. جرمنی، فرانس او برتانیې په بیان کې زیاته کړه د داعش خلاف د مبارزې په اړه په خپلو شمنو ولاړ دي او دا مبارزه اوس هم د دوی لومړیتوب دی. او اخیری خبر دا چې شباب وسله والې ډلې په کینیا کې پاغې پوځي اډې برید کړې چې امریکایي او کینیايي پوځیانو دواړو کاروله. د امریکا پوځ ویلي چې پرون د سومالیا پولي ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې په مانډا هوایي اډه په برید کې یو امریکایي پوځي او دوه قراردادیان وژل شوي. د افریقا لپاره د امریکا کمانډانې په یو بیان کې دا هم ویلي چې په دې پیښه کې د دفاع محکمې دوه امریکایي کارکوونکي زخمیان شوي دي. له دې وړاندې د کینیا پوځ ویلي وو چې په پیښه کې 15 وسله وال هم وژل شوي. د خبرونو پای او زم د همکار سره ظهیر نه کرن صوبایو د سبانی مسمحال اورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیه او په 203 روپیه. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپیه 90 پیسې او په 2.2 روپیه 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیه 90 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 15، بنو کې 3 او 14، کوئټه کې منفی 4 او 6، او ژوب کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا وخت 2:08 زمو غږ په میډیم ویو 621 باندې اوري. که سمارټ فون لرئ نو زمو موبایل اپلیکیشن ښکته کړئ او همدا شیبه د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. په دې خبرونه کې به اوري د عراق پارلمان لخپل هیواد د بهرنیو سرتیرو د وتلو پریکړه لیک ته رای ورکړي. په پاکستان کې شیعه ډلو د قاسم سلیمانی د وژنې خلاف مظاهره کړې. هلته افغان ولسمشر ایران ته باور ورکړی چې خوره به د بل چا پر ضد نه استعمالیږي. په پېښور کې یو سکس ځوان نامعلومو کسانو وژلې. په اړه یو بل سکس ځوان مشال لړیو ته وویل دا مومندو ځوانان د تعلیم تر څنګ کار هم کوي او خپل لګښتونه پوره کوي.
یو پی ایس جوړولې شو نور بس سټابلایزر ته موس لګ لګ دا کوم ان شاء الله به زده کوم. لسم دو لسم چې پاس کوم بل بیا کالج کې منتقل الکتریک دغه باخلم ان شاء الله داخله.
په جلال آباد کې د کسبګرو او هټیوالو خونه پرانستل شو.
په ننګرهار ښار کې درې څلور اصناف لرو، خو د دغې اتاق سره دغه اضافه اصناف د منځه ځي او یو واحد اصناف د خونه به او یو رئیس به یو هغه به خپل خلکو ته خدمت کوي او دا موږ یو ډیر نیک فعال نیسو.
تر څنګ یې کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. که وخت یاري وکړه یوه نیمه سندره به هم واورئ. بدرګه موکړې د عراق پارلمان پرون له خپل هیواد د بهرنیو سرتیرو د وتلو پریکړه لیک ته رای ورکړ. دوی دا ګام وروسته له هغه اخیستی چې د جنوري په دریمه د ایران د قدس ځواک پیاوړی مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا لخوا په هوایي برید کې ووژل شو. خو بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا په عراق کې د بیسونو یا پوځي مرکزونو د جوړولو لپاره زیاتې پیسې لګولې تر څو چې ورته د هغو قیمت نه وي ورکړل شوی. امریکایي سرتیري له عراق نشي وتلی. نور تفصیل د اسمت ساروان.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هیواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسېدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې هم دا راغلی د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدو لپاره اقدام وکړي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل سره لدی چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنیو ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمې لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي. لبل خوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړی چې د امریکا هغه هوایي حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قمندان او څو نور جګړه مار ووژل شول. د عراق د بندنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویر کوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل تر کومه ځایه چې د عراقیانو او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو، د ابوالفضل عباس درانه بچیان به په عراق کې یوه امریکایي پوځي ته هم اجازه ورنه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې که دا کار نوی شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
په پاکستان کې شیعه ډلو د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد مظاهره کړې. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه نیټه د امریکا ډرون الوتکو د عراق په پلازمینه بغداد کې وواژه. مظاهره په اسلام آباد او کراچۍ کې شوې. د پاکستان حکومت ویلي چې خپل خوره به د چا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ.
د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد په پاکستان کې تر ټولو لویه مظاهره پرون په کراچۍ کې وشوه. د پاکستان د بیلابیلو شیعه ډلو امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن، جعفریا الائنس، مجلس وحدت المسلمین، تنظیم آزاداری او شیعه علما کونسل په ژغ پرون ګڼ شمېر مظاهرچیان د کراچۍ لارو کوڅو ته راوتلي ول. دوی د کراچۍ له پواره چوک څخه د امریکا کونسلګری پر لور روان شول، خو پولیسو کونسلګری تتلونکي لاري تړلې وي. د مظاهرې له کبله د کراچۍ یو شمېر لاري تړل شوې وي او د ټرافیک لپاره متبادلې لاري ټاکل شوې وي. مظاهرچیانو د قاسم سلیمانی عکسونه په لاسونو کې اخیستي وو او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د کراچی مظاهره چانو ته د وینا پر مهال د شیا علما کونسل یو مشر علامه شاهنشاه حسین نقوی غشتنه وکړه چې پاکستان دی خپل خاوره د ایران پر ضد استعمالې دوته نه پرېږدي.
پاکستان کی ریاست سے ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین
د پاکستان ریاست تا موږ تیر ورځ هم ویلی ول چې پاکستان خپل خاورا د گاونډي اسلامي هیواد پر ضد د استعمالې دوه سوچ مو کړ، نو بیا به د پاکستان سنیان او شیعگان په کور دننه نه کینی او دوی به د پاکستان حفاظت او د گاونډیو احترام کوي
او پڑوسیو کا احترام بھی کرے گا.
خو د پاکستان فوج او د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم سلاکاری ویلی پاکستان به خپل خاورا د بل هیواد پر ضد استعمالی دو ته پرې نژدي. فردوس هاشکاوان پرون په سیالکوټ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویل پاکستان به تر هر اقدام له مخه خپلې ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
کله چې په منطقه کې دا ډول حالات رامنځته شوي دي نو موږ د سلام مشورو او خبرو اترو په رڼا کې د هغې مقابله کړې ده. د پاکستان ګټې موږ ته تر نورو ټولو ګټو زیاتې مهمې دي، نو د پاکستان ګټې خوندي کول زموږ ذمهواري ده.
اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے.
ہم ورتا ترگندونی دا پاکستان فوج عامہ اڈی کوچانگی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور ہم وکڑی دا پاکستان اے آر وائی ٹیلی ویژن سرا پرون پا مرکہ کی نموڑی وول ہیواد بے خپل خاورا دا ہیچ چا خلاف استعمال دوتا پرنجدی. دا جنرال قاسم سلیمانی دا وژنی پا اڑا دا یو پشتنی پا جواب کی نموڑی وول لدی سرا دا منطقی حالات بدل سوی پاکستان با دا سولی لپارا خپل رول لوبوی. هم پرون پا اسلام آباد کی دا پریس کلب مخیتا دا قاسم سلیمانی دا وژنی پر ضد شیگانو احتجاج وکړ. بلورتا پا پاکستان کی دا امریکا سفارت دا جنرال سلیمانی دا وژنی ممکنه غبرګون ته په پام سره د خپلو کارکونکو تګ راتګ محدود کړی دی. سفارت کارکونکو ته ویلي غیر ضروري او شخصي سفرونه دي وځنډوي. سفارت په پاکستان کې خپلو وګړو ته هم ویلي د غنی ګونو ځاینه ته د نځي او ډیر سرګند دي نګرځي. امریکا د جنوري پر دریمه د عراق په بغداد شهر کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژلی وو. ایران د غچ اخیستو دړک اور کړی و چې ورسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تهران ته خبرداري ورکړ چې کله د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو په لړ کې څه وکړل نو امریکا به په جواب کې د ایران 250 ځایونه پناه شکړي.
د عبدالحی کاکړ په راپورټ کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وای خپل خاوره به د کمبل هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. همدا خبره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم کړې ده. نوموړي خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداري ورکړه چې له امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په یو شمېر نور هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. یو وار بیا عصمت سروان.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. له دې پیښې وروسته ایران ګواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی دواخان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
Under my leadership America's policy is
زماتره برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې واړی کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمینځه به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز ول ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کوم حمله وکړي امریکا به د ایران 250 ساحه وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حملې وکړي ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکو اقدام کې تروریستي حملې وکړي زه فکر کوم چې ډېرې به تروریستي حملې وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په دغه سیمو کې به وي یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو تلیفوني خبر وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د قطر پلازمینه دوحا کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ یو واری بیا خبرې پیل شوې. ځینې سرچینې وایي زلمی خلیلزاد د مولا برادر سره هم کتلې دي. اټکل کېږي چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې او د اوربان په موضوع خبرې وکړي. نور تفصیل د طاهر خان نورو.
اولنه خبر خو دا د چی زلمی خلیلزاد دا خو طالبان هم منی چې هغه قطر ته رسیدلی دی او 13 ورځ داسې یو خبر هم ترلاسه کړ چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم لیدلی دی. البته زموږ معلومات دا دي یو طالب چارواکی مشال ریډیو سره دا شریک کړی دی چې اگر رسمي خبرې تر دې وخت نه دي شروع شوه ذکر دې طالب چارواکی په وینا چې زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د هغه د چې غوښتنه کړې و چې طالبان دې تشدد په کمولو باندې یا د موقت د لږ وخت لپاره د اوربند خبره هم شوي و نو زلمی خلیلزاد انتظار کو چې دغه غوښتنې ته طالبان څه جواب وایي.
ترخان صاحب د آیا د طالبانو ترمنځ د اوربند په حق له اختلافات لیدل کیږي تاسو سره چې د دوی کوم ملګری پاړی کا کې دي سو وای پدې ډه
زما خیال چې داسې هیڅ څه اشاره نه ده ورکړې چې اختلاف د طالبانو په منځ کې موجود دی په دې مسله باندې لیکن رپورټونه خو په دې اړه باندې هم شته د هلمند شورا خبره کیږي لیکن داسې مونږ هیڅ نه داسې نه دی اورېدلې چې طالبانو کې یا طالبانو په نظامی کمانډانانو کې کمانډرانو کې څه اختلاف مشرانو سره شته لیکن چې کله طالبان واضح خبره نه کوي امریکایان یا داغی استاد زلمی خلیلزاد سے خبر نه کوي نو شکونه خو به دغه رنگ ډیر پیدا کیږي لیکن مونږ سره داسې دلایل او داسې شواهد نشته چې داغی بنیاد باندې داسې مونږ سره یو قوي معلومات وي چې په دې موضوع باندې اختلاف شته.
دا مشال ریډیو ده.
سنی پاکستانی شنن کی وای د امریکا لوري د پاکستانی فوز لپاره د تربیتی پروگرام بهاله سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ فوزیړی کی لاخې شي. ډونلډ ټرمپ د جنوري په 3 منټه د پروگرام بهاله منزوري ورکړې و. د دې روزنیس پروگرام په سرنګوالي او فوزی ارزښت باندې عبدالحی کاکر ریپورت جوړ کړ.
د پاکستانی فوج لپاره د تربیتی پروګرام د بهالي د منځوري اعلان د جنوبي او مرکزی ایشیا د چارو لپاره د امریکا بارنوي چار وزارت مرستيالي وزیر الیس فیلز د جنوري پر دریم نیټه پر ټوئیټر پانه وکړ. د امریکایي فوجي مرستي د پروګرام ولسمشر ټرمپ د 2013 کال جنوري میاشت کې پر اسلام آباد په دې تور لګول سره کنګل کړی وو چې په وینا یې پاکستان د ترګري پر ضد کافي اقدام نه کوي. خو پاکستان په دې خپګان شولی وو او ویلي وو چې د ترګري سره جګړه کې ډېری قرباني کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تربیتی پروګرام له څو لسیزو راهیسې روان دی چې کله ناکله د خرابو اړیکو له وجې ځنډېدلې هم دی. د پروګرام له مخې د پاکستان او امریکا فوجان د یو بل هیواد په پوځي ښوونځیو او تربیتی مرکزونو کې مسلکي زده کړې ترلاسه کوي. د پاکستان فوج په خوانه افسر بریګیډیر سید نظیر هم په 1999 کال کې تر دې پروګرام لاندې په امریکا کې روزنیزه زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړي د دې پروګرام د سرنګوالي پاړه پرون مشال ریډیو ته وویل
فوجي رسد او داغی ترسیل او دویم طرف ته تکنیکی چې پاغي کې کوم هتیار کوم سامان استعمالي کې پاغي باندې پوهیدل او هغې ټیکول جوړول او استعمالول، او درېیم طرف ته چې مونږ ورته وایو چې فوجي حکمت عملي چې هغې ته مونږ ټیکټس وایو یا سټریټجي وایو، دغه دي. نو دا درې شعبې وي چې په دې کې زیات نه زیات ټرینینګونه کېږي، او په هغې کې بیا زمونږ چې لوی ادارې دي هغه دی د کوئټا سټاف کالج دی، او د دې نه علاوه د ان ڈی سی دی، داسې د امریکې هم چې کوم دي مختلفې ادارې دي او د هغوی فوجي د ټرینینګ مرکزونه دي.
خو د فوجي چارو پوهانو په وینا د مسلکي روزنو پرته د دې پروګرام بل هدف د پاکستان او امریکا د فوجانو ترمنځ خپلمنځي اړیکې ښه کول دي. بریګیډیر سعد محمد خان پرون مشال لري ټول د دې پروګرام یو مقصد دا هم وي چې له پاکستان تلونکي افسران د امریکا په اړه مثبت نظر ولري.
فرض یو سړی امریکا ته لاړ، هغه د امریکا بهاره کې یو مثبت رای قائم شي، سبا هغه لپاره هغه ملکونو لپاره اسانه شي چې تعلقات ضروري یا سره خبره تر کړي، نه هم هغه اسانه دا چې فرض کړه د امریکا افسران دلته راځي، هغه دلته تربیه حاصل نه علاوه پاکستان بهاره کې یو مثبت خیالات دي چې هغه واپس لاړ شي، نه هم د پاکستان طرفدار یا د پاکستان مخالف کوم څه کوي نه، چې پاکستان باندې بندیز لګېدلی زمانہ پر لس یو لس کال چې کوم دی هغه پاکستان او د امریکا دغه نوخ په کې پاکستان قیادت کې به داسې سینر افسران لري چې هغه شدید امریکا مخالف وو.
د امریکا ولسمشر د پاکستاني فوج لپاره د روزنیز پروګرام بحالې منظوري تر هغه وروسته ورکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ ټلیفوني خبري وشوي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا خبري د جنوري په دریمه په بغداد کې د امریکا په برید کې د ایراني جنرال قاسم سلیماني تر وژل کې دورسته د رامنځته شوو حالاتو په رڼا کې سوي وي.
دا مشال ریډیو دا
پروند پیخور په سوکنو سیمه کې د یو سیک ځوان جسد وموندل شو. پولیس وایي داسې ښکاري چې دا تن په کومبل ځای کې وژل شوی او جسد یې په سوکنو کې غورځول شوی دی. په پاکستان کې اوسیدونکي سیکان دغه پیخه غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی د سر او مال حفاظت دی وکړي. له پیخوره په غلام غوث رپورټ جوړ کړی.
د پیښور د پولیسو په وینا تیر ورځ د پیښور د چمکنو تانی په حدودو کې د پرویندر سنگ په نوم د یو سیک ځوان مړې اوموندلې شو. د نامعلومه کسانو لخوا د وژل شوي دغه تن رور هرمیت سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د هغه رور څو اونۍ وړاندې د ملایشیانه راغلی وو او د کلینا پیښور ته د خپل واده د تیاری په اراده راغلی وو چې بیا رستو هغوی د هغه د وجلو خبر ترلاسه کړو.
کلی زمونږ ټیکې سر د شنګلی او اوس زمونږ خو دا ده چې چا سره نه دشمني شته او نه مونږ ته خو نه معلوم دي، خو په خوشحالۍ کې هغه د هغه نه وتېړې کور نه او مطلب دا چې واده ځان خپل د غم دغه یې کوله د زه د نمبر نه مونږ ته شپې کال لاغل کې رور ستاسو مونږ ویشته دی او تدیزي کې پروت دی.
د سیک مسلک سره تعلق لرونکو یو مدني فعال رادیش سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو سو کلونو راسي دا وی تر لسو زیات کسان وجلې شوې دي.
دا زمونږ چې کمینو ټارګټ کلینګ کې یو لسم دا واقعا چې زمونږ له خبر پښتنو پاک کې سیکان چې کمینو هغه ټارګټ کلینګ کې وجلې کیږي، نو په دې باندې حکومت هم یو فکر کول پکار دي چې زمونږ سیکان چې کمینو هغه هر ورځ دلته مړ کیږي. مشکل سرا نن سبا د کور روټا پر کیږي او ماشوم ځوان شي او ځوان بچی چې کوم دی هغه مور پلار نه کور نه جدا شي مړ شي.
د پیښور پولیس وایي د دغه تازه پیخي اف آی آر یې درج کړی دی او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د پیښور د کلیوالو سیمو ډی ایس پی رحیم حسین وایي
عمر نے تقریباً تیس اکتیس سال بچے کے سر داخلے میں شامل سہارے تقریباً ساتوں بجے بڑی میں رکھ لیا چمکانو تانے کا دوسری سین جی رائے خواہ کے پتہ ال تک دغا نشتا لکا لگی نسی سے بلدے کی وجہ سے راوڑے میں لگتا مرزول لے.
د حکومت لخوا د دې پیخي په ردعمل کې سندي ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د نورو داسي هدفي وجنو په ردعمل کې صوبایي حکومت امنیتي ادارو ته امر ورکړی وو چې په صوبه کې د اوسیدونکو ټولو اقلیتونو د امنیت او تحفظ لپاره دي کوټلې ګامونه پورته کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
درنو اوریدونکو درنگ ساتلا په پیښور کې 12:30 بجې کېدونکې دي. انیس اجمل په سټوډیو کې دا تاسو ته لنډ خبرونه دراوړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په عراق د بندیزونو د ډړکاو د ایران په کلتوري ځایونو ته حملې خبرداری ورکړې. د عراق پارلمان پرون یو قرارداد منظور کړ چې په کې له بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وشوه. دا له هغه وروسته ده چې تېره اونۍ له بغداد سره نږدې د ایران لوړ پوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د امریکا په هوایي حمله کې وشل شو. په پاکستان کې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې شیعه ډلو پرون د قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چیانو د قاسم سلیمانی عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکول. د خیبر پختونخوا د شانګلې وژل شوي سیک پرویندر سنگ کورنۍ وایي حکومت یې دوی ته انصاف ورکړي. د پرویندر سنگ مړې پرون د پېښور په سمپنیو کې موندل شوی وو. ټاکل شوی چې نن د پاکستان پوځي قانون د بدلون مسوده پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن بیا په خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن شاوخوا 3 او 4 بجې د سینټ او کمیسن په غونډه کې به په ملي او نړیوالو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څنګه استازي زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی. د طالبانو یو غړي بیګم شال ریډیو ته ویلي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی خو د سولې په موخه رسمي خبرې لا تر اوسه نه دي پیل شوې. فرانس، برتانیا او جرمنی له ایران وغوښتي چې له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون احترام دي وکړي او له تشدد لرې پاتې شي. د اروپایي ټولنې د دریو غړو هیوادونو پرون ګډ بیان خپور کړ چې پکې یې په عراق او ایران کې د ترینګلتیا ختمېدو په اهمیت او داعش خلاف د مبارزې په شمول ټینګار وکړ او الشباب وسله والې ډلې په کینیا کې په هغه پوځي اډې برید کړی چې امریکایي او کینیایي پوځیانو کاروله. د امریکا پوځ ویلي چې پرون د سومالیا پولې ته نږدې د لامو په سایډي سیمه کې کومانډا هوایي اډه په برید کې یو امریکایي پوځي او دوه قراردادیان وژل شوي.
دا وانی سرمل چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوریدونکو په دې نیمای کې درته هم رپورټونه لرو خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته سراج ظهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼه اړولې او تاسو ته وایي چې نن په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارۍ کې وایي د امریکا لخوا د ایران د قدس فورس مشر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې وروسته په نړیواله کچه حالات خرابېدونکي دي او نړۍ یو بل تباه کېدونکي جنگ ته نږدې ده. ادارۍ وایي په دې پیښه ایران خپل غبرګون کې ویلي چې دوی بل امریکا نه بدل اخلي. په کومه چې امریکایي صدر ټرمپ په جوابي بیان کې ویلي که ایران چرته د امریکا کوم یو غړی او یا کوم تنصیب په نښه کړو نو امریکا به د ایران 250 خاص تنصیبات او ځایونه په نښه کوي. ادارۍ وایي د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي ختم د نړۍ ذمہواری جوړیږي ځکه چې لدی بنی آوازې په دغه دواړو هیوادونو بد اثرات پریوزي بلکې دا به د ټولې نړۍ د تبایل لپاره سبب وګرځي. ادارې وایي په دې صورتحال د امریکا خپل دانشوران، پوهان، سیاسي مشران او ولس د دې نوي جنگ په پیلېدو د امریکا پر ضد دي. نو په داسې حال کې چې پاکستان له امریکا او اتحادي عرب ملکونو سره د ایران نه هم ژورې اړیکې لري باید چې یو لمحه هم ځای نه کړي او د دې جنگ د ودرولو لپاره خپل کردار ادا کړي. ادارې اخرې کې لیکي حکومت له پکار دي چې د پارلمان مشترک وندره وبلی او د اسکری مشروالې سره سره پکار د چي په دغه ځای کې په ګډه سره یو کړنلار جوړ کړی چې د دې جنگ په مخنیوي کې پاکستان څنګه او څه قسم کردار ادا کولی شي. نوې وخت پر سپن خپلې دریا کې وای د اقتصاد د خکولو لپاره د ټیکسونو وصولی هم کردار ادا کوي او د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره که د غریب په ځای شتمنه طبقه په ټیکس دایره کې راوستل شي نو خنې تیزی به یې رابر سیر شي. ادارې وای په داسې حال کې چې نړیوالو ادارو پاکستان ته د کال 2024 پورې 2500 ارب روپو ټیکس وصولې هدف ورکړې نو باید چې حکومت د دې زور په ولس وانه چوي او په کار دي چې حکمرانان د غریب ولس د ژوند او حالاتو ادراک وکړي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې کې وایي او سور زیوړان دي د سین صوبې په سکر کې درا پریوتی ودانی د ملبین په معجزانه توګه یو درې کلنه ماشومه روغه راوستل شو او دارنګ دا ودانی چې شپږ چتی زوا او د دکانونو د پاسه جوړوه دا کمزوري ګرځول شوې و نو په دغه وجه ترې خلک وتلی وو. ادارې وایي د دې وړاندې د کراچۍ پرنچور لاین سیمه کې هم یو بلازه فضا راغورځېدلې وه او دا رقم پیښې دا ښایي چې په دې کې ناقصه سیمنټ او نور سامان کارول کېږي، خو دې اړخ ته څوک هم توجه نه ورکوي. اداري آخري کې وایي تېر کال د کراچۍ په کارادر سیمه کې یوه ښځه خاوند یوې ودانۍ د لاندې په راګیرېدو مړه شوي وو، او دارنګ د فروری په میاشت کې په ملیر کې یوه درې چتیزه ودانۍ هم را پرېوته چې پکې څلور کسان مړه او نور د ماشومانو په ګډون پکې یو شمېر جوبل شوي وو. نو د دې پیښو نه دا ښکاري چې دا خلک یوازې پیسې ګټي او د انساني ژوند د سره خیال نه ساتي. نو پکار ده چې حکومت دې اړخ ته خصوصي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ترکی خبری آژانس انادولو لیکي چې په پاکستان کې پخوانی سفارتکاران او دفاعي پوهان په دې اندي چې په منځني ختیځ کې د تازه کړکېچونو حالات او د ایران د امریکا ترمنځ د ترنګلتیا په تناظر کې پاکستان له بی طرف اوسېدل پکار دي. بلخوا ایف پی لیکي چې په عراق کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس اروپایي ټولنې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له د برسل د دورې بلنه ورکړې ده. مجید بابر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د ترکی دولتي خبری اجانس انادولو په منځني ختیځ کې د راپورته شوي صورتحال په تناظر کې د پاکستان په اړه لیکي چې د پاکستان پخوانی سفارتکاران او دفاعي سیړونکي په دې اند دي چې په عراق کې په امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني پوځي جرنیل قاسم سلیمانی د وژنې نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا کې پاکستان له بی طرفه کردار لوبول پکار دي. پخوانی سفارتکارانو ابرار حسین او نایلا چوهان اجانس ته ویلي دي چې په سیمه کې د راپورته شوي صورتحال پر مهال پاکستان ته لازمه ده چې خپلې قومی ګټه په پام کې وساتي. د دوی په خبره په سیمه کې ډېر په تیزی سره بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان له پکار ده چې د خپلو سیاسي، اقتصادي او په ملک دننه صورتحال په تناظر کې یو جامع، منطقي او په فکر او سوچ مبنی تګلاره خپل کړي. دا جانس په خبره په اسلام آباد کې د یوې مباحثې پر مهال دفاعي پوهانو لکه ریټایرډ ایئر کموډور خالد بنوري، ریټایرډ بریګیډیئر سید نذیر، د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر خالد رحمان او ریټایرډ ایئر کموډور خالد اقبال په متفقه توګه دا دریځ خپل کړو چې دا مهال پاکستان ته تر ټولو لوی خطر هند سره په پوله په هندي کشمیر کې کړکېچن حالات او د هند لخوا په پوله د پوځونو ځای پر ځای کول دي. دا جانس په خبره دغو پوهانو وویل چې د او امریکا ترمنځ جګړه به امریکا مجبوره کړي په افغانستان کې خپل سرتیری تر ډیرو مودو وساتي چې اغیز به یې پر پاکستان هم وي. د قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د رامنځته شوو حالاتو له امله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیر جمعې په ورځ د پاکستان په شمول د یو شمیر هیوادونو مشرانو سره په ټلیفون غږېدلی. بلخوا فرانس پریس اجانس لیکي چې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني پوځي جرنیل د وژنې نه پس د ترنګلتیا کمولو په موخه د اتوار په ورځ یورپي یونین ویلي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له برسلز ته بلنه ورکړې ده. اجانس د اروپایي ټولنې د یو بیان په حواله زیاتوي چې د بهرنیو چارو د تګلارې مشر جوزف بوریل جواد ظریف ته دا بلنه د ټلیفوني خبرو پر مهال ورکړې ده. بوریل زیاته کړې ده چې په سیمه کې سیاسي حل یوازې نه د پرمختګ لاره ده. دا جانس په خبره د امریکا او ایران ترمنځ حالات د 2013 کال نه پس هغه وخت خراب شول چې د ایران سره د ایټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې تهران سره د نرمۍ په اړه شوې لوزنامې نه امریکا ووته چې ایران یې په ځوابي کاروایۍ کې د ژمنو پابندۍ کمې کړې او هر دو میاشتې پس به دغو پابندو نه په شا کېږي. دا جانس په خبره د تیر خالي په شپه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړو چې که د قاسم سلیمانی د وژنې نه پس ایران ځوابي وی وکړه نو ایران لبا بی ساری گزار ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په میډیم ویو شپږ سوه یو ویش باندې اوري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس په ننګرهار کې د کسبګرو او هټیوالو خونه پرانستل شوه. کسبګر او هټیوال وایي چې د دې خونې په پرانستل کېدو سره به د اقتصادي پیاوړتیا ترڅنګ د هغوی پر وړاندې پرتې ډېرې ستونزې هوارې شي. له جلال آباده باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د اقتصادي پیاوړتیا په موخه د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د کسبګرو او وټیوالو خونه د جنوري په 15 نیټه رسمن پرانستل شوه. د دې خونې د پرانستې پر مهال د افغانستان د کسبګرو او وټیوالو خونو مشر نورالحق عمری وویل د دې خونې په پرانستل کېدو سره به کسبګرو او وټیوالو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.
تصمیم
دی وای د جمهوری ریاست تصمیم هم دا دی چې د اقتصادي سکتور د پیاوړتیا لپاره باید خونی پرانستل شي او هر څوک وکولی شي چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په خپل سکتور کې کار وکړي. د ننګرهار د کسبګرو او ټیوالو اتحادیې مشر عزیز الرحمن عرب وویل چې د دې خونی په پرانستل کېدو سره به هر کسبګر او ټیوال د نورو اسانتیاو تر څنګ په اسانۍ سره د خونی غړیتوب ترلاسه کوي او میشتنی اقلوزیت به هم په اختیاری توګه ادا کوي.
بخوا با رئیس صاحبان د سنپونو با یو رئیس د اصناف ته رای ورکول، اوس هر هټیوال کولی شي چې عضویت د اتاق واخلي، خونې د ریاست دپاره ځان هم کاندید کړي او رای هم ورکړي. او د نوې طرزالعمل او د اتاقونو د قانون په اساس باندې موږ په مالی بخش کې فقط داوطلبان هر څوک کولی شي چې موږ عضویت واخلي او موږ ورته خدمات وکړو.
کسبګر او ټیوال وایي چې د دې خونی پرانستل کېدل به د دوی پر وړاندې د ستونزو د حل لپاره ځانګړی ادرس ولري. د زرګرانو اتحادیې مشر شریف الله احمدي او د نجارانو اتحادیې مشر محمد داود جلالزی وویل،
زمونږ کومه ستونزه وي په بازار کې، په اتحادو کې، په صنفونو کې، دې سره به انشاءالله بیخي حل شي.
موږ او تاسو اوس په ننګرهار ښار کې درې څلور اصناف لرو، خو د دغې اتاق سره دغه اضافه اصناف د منځه ځي او یو واحد اصناف د خونه به او یو رئیس به یو هغه به خپل خلکو ته خدمت کوي او دا موږ یو ډیر نیک فال نیسو.
افغانستان د کسبګرو او ټیوالو د خونو مسؤلین وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس به په ټول افغانستان کې ورته خونې پرانستل شي چې اوس مهال د ننګرهار په ګډون د افغانستان په اتو ولایتونو کې د کسبګرو او ټیوالو خونې په رسمي ډول پرانستل شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په کابل کې یو شمیر کارخانې او د خښتو بټۍ وتړلې. د دې ادارې رئیس د اتوار په ورځ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د دې کارخانو د تړل کېدو په مراسمو کې وویل، دغه 19 کارخانو خپل کارونه په غیر قانوني ډول ترسره کول چې د کابل هوا یې هم تر یوه حده ککړه کړې وه. په ورته وخت کې په دې برخه کې د اړوندو ادارو چارواکي د نورو اقداماتو خبره هم کوي. له کابله خاطر پردیس.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنۍ چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډه د کابل ښار د ککړې هوا کابو کولو لپاره د خپلو عملي اقداماتو په ترڅ کې یک شنبه د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د ریګریشن 19 کارخانې او شاوخوا شل د خښتو بټۍ وتړلې. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندي د دې کارخونو د تړلو په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل،
19 ریګریشنونه دي چې د نن ورځې څخه به دوی ټول کارونه به بندوي او د دې ځای څخه به وځي. دا ریګریشنونه چې دي دوی جواز نه لري، دوی به اجازه دلته خپل کارونه مخ ته بیولې دي، نو په دې خاطر د دوی کارونه باید بند شي، دوی باید د دې ساحې څخه وځي.
د ښاغلي میوندي په خبر د کابل ښار د ککړې هوا د کابو کولو لپاره به ورته اقدامات جاري وساتل شي. په ورته وخت کې د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د دې فابریکو خاوندانو ته به په یو مناسب ځای کې د فابریکو د جوړولو زمینه برابره شي. د دې وزارت د جیولوژي برخې رئیس محمد طاهر رضایی،
دغه ریګریشنونه چې دلته یې فعالیت کاوه یوازې درې د فعالیت جواز درلود، نورو یې په خپل سر دلته فعالیت درلود.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم یادو بنسټونو په کابل ښار کې یو شمېر سوداګریزې ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي له دې امله تړلي ول چې د سوند له معیاري توکو استفاده نه کول او د ښار هوا یې ککړه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو له اخته شویو کسانو ولسی مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې کورنۍ او نړیوالو رسپانو کې سره غلي او تر څنګه د افغانستان ریپورټونه هم تاسو واوریدل. اوس یو سندره درته لرو، له سندرې پس بیا هم د خبر پښتونخوا په اړه ځینې ریپورټونه را سره دي. استاد ګلزمان ته غوږ شئ. مشال رادیو نو ردا په مومندو کې ځوانان د سکول او کالج د زده کړو ترڅنګ په پارت ټایم یا پس له وخته کارونه هم کوي. هغه وایي دا کار دوی د دې خبرې جوګه کوي چې خپل تعلیمي اخراجات پوره کړي. شانواز ترغزی له ځوانانو سره خبرې کړې او یو رپورټ راستول.
د مومندو هغه ځوانان چې د کورنۍ مالی حالت کمزور وي د سکول او د کالج نه وروسته د مزدورو ترڅنګ بیلابل هنرونه هم زده کوي او د خپل تعلیم خرڅونه په خپل پیدا کوي. زیاد ځوانان چې په هاسټلونو کې پاتې کیږي د کانو په کارخانو کې کار کوي او یا بیا د کانو ټرکونه ډکوي. ولې د کوزو مومندو خلک پکې بیا د بجلی په دوکانونو کې هنرونه هم زده کوي. یاسین خان د یکاون په پوسټ ګریجویټ کالج کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او وای
سټاپ لیجر یو پی ایس چل می مکمل از درې ګیو کوایل نشم جوړی هغه بس لګډیر پوینټونه اړول شم جیب خرچا جامو مکمل اسکول مبدا دقه کی ویلې اوس کالج خرچا بس دې دقه دکان نه راکای رااله.
سہیل خان هم دوه میچنه په اسکول کې د ووم ټولګز د کون کې دی دوول چې اسکول کې هم تکړه دی او هم په یو دکان کې په بجلی چلیدونکو اوزارونو جوړولو کې هم کار زده کړی دی.
یو پی ایس جوړول شو نور بس سټابلایزر تم اوس لګ لګ دغه کوم ان شاء الله هم زده کوم. لسم دو لسم کې پاس کوم بیا کالج کې منتقل الکتریک دغه باخلم ان شاء الله داخله او دغه نه پاس من دغه خپل کار کوم ان شاء الله د امید مې چې دا کار ښه صحیح زده کړم.
یاز ولی خان هم دغه شان روزګاریانو څخه یو دی چې سبق ویونکو هلکانو ته د سکول او د کالج وروسته د کار زده کولو موقع هم ورکوي او کو دغه ځوانانو د تعلیم لپاره پیسې په کار شو نو دې دغه ضرورت هم پوره کوي.
کپی ضرورت شي کتاب ضرورت شي سکول له پیس ضرورت شي دین راغې لپاره خرچ ورکو زه دې خپل تعلیم مو کې روزګار هم زده کی هم نه دې چې تعلیم څه زیات تر سید هغه پوره به استادان می به خپل روزګار کې خپل بزنس وکړي.
او هم د یکاون کالج نه سبقون کې داسې ځوانان هم شته چې کالج ته چنګچین وګړي لزان سره راوړي د تعلیم وخت چې پوره شي نو بیا هم دغه چنګچی چلوي او تر ماخام پورې د خپل تعلیم د خر سره سره د کور خواړه هم پیدا کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پا پاوکم دریو بجو
سندره جادوګر
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د کوهارت د نانبایانو اتحادیه وایي چې په سیمه کې د قدرتي ګیس د نشتوالي له امله د دوی کاروبارونه سخت اغیزمن شوي دي. دوی ګواښ کړی چې که انتظامی په ژمي کې دوی ته د ګیس لوډ شیډنګ ختم نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. له کوهارت ممتاز بنګش رپورټ لري.
په کوهارت کې د ګیس کم فشار له وجې خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخو د ننبیانو او د بازار اتحادی مشرانو هم د یادې سونځې پر ضد د کاربندیز ګواښ ورکړی. په اړه یې د ننبیانو اتحادی مشر لال محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ګیس کم فشار له وجې د هغوی کار په ټپه ولاړ دی. کاروند چارواکو د دوی ستونزه هواره نه کړه نو دوی به هړتال اعلان کړي.
ګیس بالکل نشته، ټول سیټي کې ګیس نشته، کارټون کې نشته، انتظامیه یې موږ د ګیس را پرې دي، ګیس راپره نه خو موارتال ده دکانونه وټول بند بی.
د مشترکه مارکیټ مشرانو هم د نن بیانو د اتحادی مرستې اعلان کړي. د مشترکه مارکیټ اسوسییشن یو مشر اسرار شنوري د هفتې په ورځ مشر ریډیو ته وویل
ګیس تقریبا بازار کې بنده نو دې کې هوټل تنور تو تورا دی خوراکی بیکری الوی تورا سیستم دا ټول په یو ټایم باندې مو تقریبا ارتال باندې څو.
بلخو د زلی ډیپټی کمشنر متی الله خان په کورونه کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو په غرض د یوې اعلامیه د لارې په زهلی کې د سهار شپږ نیمو بجو نه تر اته نیمو او مخام پنځه نیمو بجو نه تر اووه نیمو بجو پورې سی این جی پمپونه تړلو امر کړی. ولی ساینس او ټیکنالوژۍ لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش وایي چې د انتظامیه دا پریکړه وقتی ده، باید اړوند محکمه د دې لپاره مستقله حل لاره ولټوي.
خلکو طرف نه کمپلینټ روان شو، هغه په بیس باندې بیا ما ډیپټی کمشنر ته وویل بھائی دا ګیس ولا روغړه اور دې ته یو هغه ورکا الټیمیټم ورکا چې بھائی ما ته صرف غریلو صارفین د پرادی ټایم کې ګیس پکار دے. نو هغه باندې بیا ډیپټی کمشنر صاحب ټول محکمې ولا روغتو اور دا کوم حل دو روبستو د 144 بس هغه وقتی واچوا
مستقله حل لار لټولو کې ناکامه شوې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال ریډیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړې ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 3 4 9 6.
ادبی او کلتوري ټولنې نوې ژوند د جنوري 4 پر مخام په راولپنده کې د شاعر نازیه دورانی د ټولګي مخکتنه کړې و چې مشري ادیب او پوهنتون استاد باسن یوسفزی او مشر ملمای په اسلام آباد کې د افغان سفارت فرهنګي آتشي حضرت ولی هوتک په غونډه کې ځوانانو موسیقي ته تړهم کړ. رپورټ احمد الله وړاندې کوي.
د نوی ژوند نومي غیر سرکاري تنظیم پرون د خالی په ماخستان د راول پنډي په آرت کونسل کې د یو پروګرام تابعیا کړی و چې پکې د لیکوالې نازیه دورانی د پښتو دویمه شعري مجموعه ما ته خو په کار یته مخکتنه وکړې شو. د پروګرام صدارت د پیښور نه راغلی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی کولا او مشر ملمای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه کلچرل اتاشي حضرت ولی هوتک و. د ترڅنګ په پروګرام کې ځنې نورو شاعرانو او لیکوالانو لکه سید حبیب ساجد، فیروز خان صادق، مراد علي مراد د سواد د جانزیب کالج پختو سانګې مشر عطا الرحمن عطا، ظفر خان ظفر او د نوی ژوند تنظیم غړو نه علاوه راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو پښتنو زدهکوونکو او خبريالانو هم ګډون وکړو. د یاد تنظیم چیرمن نسیم مندوخیل مشال ریډیو ته وویل راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو شاعرانو او خبريالانو په کچا شاوخوا یو نیم کال وړاندې یو ادبي ټولنه را جوړه کړه چې مقصد یې پښتو ژبې، قام او کلتور خدمت کولو سره سره د ولسی مسلو د حل لپاره هم کوششونه کول دي.
زموږ د تنظیم مقصد دا دی موږ صرف او صرف موږ مشاعرې ونه کړو، بلکې موږ داسې ګامونه اوچت کړو که چېرته یو شاعر، یو لیکوال ناروغ وي، یا یو فنکار ته یو ستونزه وي، یا په ټولنه کې یو داسې غریب کورنۍ وي چې هغه د ماشوم د تعلیم وس نه لري، نو موږ کوشش کوو چې موږ د نوي ژوند په توسط باندې د هغوی مرسته وکړو.
د کتاب لیکوالې نازیه دورانی مشال ریډیو ته وویل هغه شاعران او لیکوالان چې د کتاب چاپ کولو وس نه لري په کار ده چې د هغوی سره مرستې وکړی شي.
نن ورځ زما د پاره ډېره د ویاړ لیدل چې زما د دویمې شعري مجموعې د هغې د مخکتنې دستوره ده او زه مننه کوم د پښتونخوا د هرې سیمې نه تقریبا په دې کې د ګډون لپاره شاعرانو او ادیبانو شرکت کړی دی.
په پروګرام کې موجودو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کولو سره سره سندرغاړو رانی خان، عظیم خان، مروت او شهزادی ګل هم د خپل فن مظاهره وکړه چې ګډونوالو ورته اتڼونه وکړل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د خبرونه مخ په ختمېدو ده. په دې خبرونه کې چې کوم ریپورتونه وو که دا بیا اوریدل غواړئ یا په لیکلې بڼه لوستلې غواړئ یا په ویډیوي بڼه کتل غواړئ نو مشال رادیو ډاټ کام ته سر ورښکاره کړئ. له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسې د استاد ناشناس په واز دا سندره واورئ.
پست نو جامو نیلو رنگا وا 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 ولے دے پست نو جامو نیلو رنگا وا اللہ صاف مارو سرگ پما اور ولگا وا اور ولگا وا اللہ صاف مارو سرگ پما اور ولگا وا اور ولگا وا spenno jamo nelwa rangawa wa 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 wale de pas spenno jamo nelwa rangawa alla saf mar sarg pama aur wala gawa alla saf mar sarg pama aur wala gawa aur wala gawa Allah saf mar sarv pama aur wala gawa